درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
حجرې جوړښت پیژنو. په تیر لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کشف شوې وه، تاریخچه باندې پوه شولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو یې وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کوو تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس به د دیارلسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستنو په تیر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلولر په نامه سره یادېږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټیسلولر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت دا کوم ژوندی موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوې نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجي اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان اې چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی، او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کروم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د ارک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دي د دوی هسته چې ده حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دي د دوی د حجرو داخلي، او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دي ټوله په چی کې راځي؟ په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دي حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان اې چې ده هغه په کروي شکل سره په پرته ده. خلاص تاسې ویلی سو چې مایتوکندریا چې ده هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجي اجسام دی، هستوي غشا ده، او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دي وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري، او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کېږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې یې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي، او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي، چې پروتوپلازم خپله یو ژوندي مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندي ماده ده. او موږ وایو دغه کم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده، او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یوکاریوت ژوندي موجودات چې دي هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کم برخې چې دي دوی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالی، نبات ته چورکوي، کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدماتو څخه یې ساتي. او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپله سوقیمته قند دی چې په تېرو لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه څڅول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېر کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو معین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي، او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپله په درې ډوله ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او درېیم منځنی دیوال یا هم مډل لیملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حرفي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري. مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې ده هغه غیر سلولوز ده. او د دوی دنده چې ده هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې ده د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دي هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې ده ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه، بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروټین، شحم یا لیپید او کاربوهایډریټ یا قندونه لري. او د شحمو کم جوړښت لري په کښې کې څو پوړې دي. خپله شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړ دي او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یو یې هایدروفیلیک ده چې هغه یې د سر خوا ده، او بل یې هایدروفوبیک دی. ورپسې راځو سایتوپلازم او ارګانیلونو ته. سایتوپلازم او ارګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپله یوه نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګا چې ده هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جیرالدین لخوا چې سوله تعریف کړل سوه په حجره کې ولیدله. د جیرالدین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکتوپلازم، د هستوي غشا شاوخوا برخه چې ده هغه د اکتوپلازم په نامه یادیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه یادیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې ده هغه د اکتوپلازم په نامه یادیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولی شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکتوپلازم د اندوپلازم څخه چې کوي جلکیه د اندوپلازم او اکتوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري. چې دوی عضوي مواد کې پروټین، شحم او کاربوهایډریټ شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکي بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکي بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې ده هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګه ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري چې دغه اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده. چې په ځینې چې یوې چې دي غیر ژوندي موجودات دي په کښې کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره ارګانیلونه دي، ژوندي اجسام دي چې د دغو ارګانیلو په واسطه دی خپل دندې چې کوي سرته رسوي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټوله ارګانیلونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دوی جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا چوبو ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم ښودل کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي او بل یې د صاف یا هم ای ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي دا ولې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو د دانه دار په نامه سره یادیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د ای ګرانولر په نامه سره هم یادیږي دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لري چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی مګر سموت چې دی یا صاف چې دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی دانه لرونکی چې دی هغه د پروټین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي فټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروټین جوړول دي او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په د رف چې دی یا هم دانه لرونکي چې دی په حجره کې پروټین ډېر تولیدوي لکه پانکراس او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروټین ډېر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی او دوی په پانکراس کې ډېر وجود لري او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډېر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروټینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجرې په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم شدي خپل په انزایمونو جوړول دي او خپل رایبوزوم شدي د نیوکلیک پروټین په نامه سره یا هستوي پروټین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجرې کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري او مایتوکندریا کشتي مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري او هم د ننني پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریسټیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده او هم کو انزایم لري او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا لري پرته له دې چې خپل تعامل کې مصرف سي. او کو انزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته وکړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخري برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی. دویمه پوښتنه حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شی شامل دی. او دریمه پوښتنه د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. پدې هلا چې ټول جوړ او غوښتمن به است. شرع الله ست دولسم ټولګي و دویم لسته. نن ورځ راځو د مندل کوم په اوراسات کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پېژندله چې څلور قوانین یې درلودله چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و، چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپنډنت ازورټمنت و، چې دا ټول څه چې کېدله د مندل په قوانینو کې راتلل. نن ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونت مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ استاد یې درس په ده اتمې صفې څخه تر څوارلسمې صفې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوشي چې و، یا ګونجي و، او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه څه کیږي؟ انتقالیږي. او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ څه شو، یو جوړه علیل و، علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت لپاره د یو صفت لپاره هغه د څه په نامه سره دیږي؟ د علیل په نامه سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په ځینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي، علیل کېدلی سي. مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیړ رنگ او ګونج دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت لپاره، چې مثال د یو صفت لپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت لپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه څه دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونج او شنه او ژیړ چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل څه چې جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعه څخه عبارت دی، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټه ای اوسي، یا کېدای سي یوه غټه ای او یو کوچنی ای اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې راتلای سي. هغه څه شته یعنی د دې جینونه مشترشي چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره سوی هغه مشترش کار کوي. اوس کچیر مثال ځنی کسان د فینوټایپ لاله مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوا اغبرګونی اورونه چې په چهره کې ورته اوسي، د دې جینوټایپ کې داسې فرق ولري، یعنی یو کې داسې خالص اوسي او یو هم چوسي نه خالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، هغوی کې داسې فینوټایپونه یو د بسخه، یعنی چهره یو د بسخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال موږ د هندي تور خوګ د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري، چې یو تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دې لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بحث کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونت مربع وایو، یا هم په دې کې دته موږ د جینیټیکي
ظرف جدول هم ویلې چې دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادې دی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی شي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چیکې معلوم کړي چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد شوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکې کې راځي. عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره ښودل کېږي چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري چې په دا څلور چوکاټ کې دغه پورته د خاصه کوم خاصیتونه راځي. هر توري په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه پکې کې راځي او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفتونه چې دي هغه چې کیږي ښکار کیږي چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسي او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چې ده غټه بی سره وشي. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ټول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شي دی غالب دی. نو په دې کې چې کوم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیول سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کم نسل چې رامنځته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کیږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع ګانی وایو. په دې کې مثالونه وایو. مونو هایبرید موږ وویل چې یو رګ چې اوسي چې مثال د یو صفت لرونکي اوسي که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې تټي او کوچنی ټي په څلورو سره خانو کې راځي ځکه چې په دې کې چې دی مثال د هغه ټي چې د کله سره د غکیر لوړ قد چې دی هغه غالب دی. نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سي لوړ قد ولري کله چې دویم نسل لامسته کو بي خپل په منځ کې سره القا کړو په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچنی ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټي ګانې غټه ټي او کوچنی ټي سره یوځای کوو په پای کې چې کوم نسل موږ ته راسته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټې ټي اوسي د لوړ قد لرونکي یو به نه خالص اوسي چې یوې غټې ټي به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټې ټي یو کوچنی ټي چې دی نه خالص دی. یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد پکې راښکاره کېږي او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټي ګانې خالص راښکاره سي چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولای شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ ته سی ویلی سو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره دا خو یې جینوټایپ سو په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکی واوسي. ورپسې دغه رقم کې چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دوی کوم موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال کې چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانانو د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو یا هم د رنګ د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ په مثال کې تور او سپین موږکان هم سره یو ځای کوم ځبه لمرین نه سچ لاسره هغه موږ وینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنګ چې دی هغه دوی غټې ای ای ګانې دي. نو کله چې دې سره تزویج سي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټه ای یو کوچنی ای ولري چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکې پاتې کېږي او تور رنګ پکې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ وینو چې یو خالص غټه ای به ووسی، یعنی دواړه غټ ایګانی به وي چې هغه به تور رنګ یې، دوه به چې یې ناخالص به وي، یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به، خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ یې، مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب. او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ایګانی خالص سپین به ووسی. داوه د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونیت د مربع په طریقه سره، چې په دې سره موږ کولی شو کوم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې شي کولی سره وړو. ورپسې راځو ډای هایبرید تزویج. وایي ډای هایبرید تزویج چې دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې ډای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو، چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسر. مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د صافو ګونجې جوړښتې او هم د دې رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو، په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو، چې هم ګرد او ژیر آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو، موږ به ووینو چې ټول ژیر رنګ به لري او څه شي به ووسي؟ صاف به ووسي، ګردې به ووسي، ګونجي به نه. یعنی په دوی کې هغه ژیر رنګ او ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پاتې سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کیږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه کو تزویج کو، لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای، غټ آر کوچنی آر وسی. کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به څه لاس راکې؟ یو تناسب. په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو، شپارس فینوټایپ په کښې کې راته ښکاره کیږي چې په شپارس کې به نه دانې چې دي هغه به ژیړې او صافې ووسي، درې دانې چې دي هغه به شنې او صافې ووسي، او دوه دانې چې دي درې دانې چې دي هغه به ژیړې ګونځې ووسي، او یوه دانه چې ده هغه په پکښې کې ګونځې او شنه ووسي. یعنی په دې کې موږ ته ټوله څه کوي؟ نسبت په لاس سره کوي. یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دي هغه به نه پر شپاره سي، یعنې د شپار څخه نه دانې، او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاره سو، او که ګردې او شنې هغه درې پر شپارس، دغه کوم ګونجې شړې چې دي هغه هم درې پر شپارس، یوازې کوم ګونجې او شنې چې دي هغه به یو پر شپارس اوسي، چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص اوسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه او بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شي کېږي د مور پلار څخه د خپل نسل ته انتقالیږي، چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي، یو غالب یو مغلوب پکښې پاتې کیږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم څه کېږي؟ انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه او بل نسل ته څه سوي پاتې سوي، چې دا عموما په اکس کروموزوم پورې اړه، ځکه چې اکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې اکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه اکس کروموزوم کې قرار ولري، که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسي، نو کېدای سي چې هغه څه سي په هغه ناروغي باندې، مګر که چیرې لور ته وسي په هغه کې د پلار اکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر د کوم بل اکس چې دي هغه څه راځي غالب راځي، یعنی کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کیږي. چې دا څه دي؟ ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو ناجوړي ده، چې په هغه کې ماشومان شي ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري، دغه ناروغي انتقالیږي. تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د پونیټ مربع واضح کړي، او اخرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.